سلامونه احمد شیبریم تا سجی رادو د دې سات خبرونه کابل نن سیشن به د دوهید بهیر د وی غونډه کوربه په دې غونډه کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما په مشه جوړ شوی و د خصوصي سکتور پر موضوع خبري وشوه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ته خبر پانه لمخي په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت د جنو وزارتونو او د افغانستان بانک پر استازو سربیره د یوناما استازي د ملګرو ملتونو نور اړوندو بنسټونو او نړیوالو او سیمهیزو سازمانونو استازیو سفیرانو ډیپلوماټانو او یو شمېر کارپوهانو په حضوري او آنلاین بڼه ګډون کړی وو که څه هم د دې غونډې جزئیات نه دي شریک شوي خو په خبر پاڼه کې ویل شوي چې غونډه په دوو برخو کې ترسره شوې لومړۍ برخه پر ودې او شمولیت او دویمه برخه پر همغږي او روڼتیا متمرکز وه د دبی بهیر د 2023 کال په می میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشان تونی ګوتریش په نوښت پیل شو او هدف یې د افغانستان سره د نړیوال ټولنې د اړیکو همغږي کول دي د دې بهیر په دوو مخکنیو غونډو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د شزو حقوقو او بشري مرستو وضعیت ارزول شوی و د شفافیت نړیوال سازمان تیر کال په نړۍ کې د فساد په اړه د خپلو موندنو پر راپور کې چې د سیشن به پر ځخ پور کړ افغانستان د نړۍ د 122 هیوادونو په ډله کې په 122 ځای کې راوسته د شفافیت نړیوال سازمان په شاخص کې ترکمنستان له افغانستان څخه یو درجه مخکې دی او شمالي کوریا سوریه یمن او لیبیا د امتیاز لمخې تر افغانستان په ټیټو درجو کې شامل دي د دې راپور لمخې په 2025 کال کې د نړۍ ډیری هیوادونو د فساد په کابو کولو کې پاتې راغلي او له 122 هیوادونو څخه 122 له 50 څخه کم امتیازونه خپل کړي دي وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو د راپورونو لمخې د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف د ترانس افغان اورګاډي پټلۍ د جوړولو لپاره د تخنیکی او اقتصادي سروې د چمتو کولو موافقه منزور کړې ده کاسپین پوسټ ورسپانه د ازبکستان د رسنیو له قوله راپور ورکړي چې د بین الحکومتي چوکاټ دغه تړون د ازبکستان د ترانسپورت وزارت د افغانستان د ټول ګټو وزارت او د پاکستان د اورګاډي وزارت ترمنځ لاسلیک شوی دی دا پروژه د اورګاډي د وینوی پټلۍ پر جوړولو متمرکز ده چې د ازبکستان نایب آباد به د افغانستان تر هرلاچی پورې نښلوي دغه موافقه د 2015 کال د جولای په 18 په کابل کې لاسلیک شوې و له ازبکستان افغانستان او پاکستان ته د اورګاډي د دغه نوی پټلۍ د جوړولو لپاره د تخنیکی سروې راپور داس مال ورکول کیږي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پر دوشنبه د ازبکستان د مرکزی اسیا د نړیوال انسټیټیوټ د رئیس او د هغه هیواد د ولسمشر د مرستیال سلاکار جولان وهابوف په مشه له پلاوی سره وکتل د ایران د بهرنیو چارو وزارت وای په عمان کې له امریکا سره په ورستیو خبرو اترو کې دواړه لوري جزئیاتو ته داخل نشول بلکې د خبرو تمرکز پر عمومي موضوعاتو د دې وزارت وایان اسماعیل بقایی نن د دغو خبرو د دوام د بهیر پاړه وویل چې باید منتظر شو وګورو چې د راتلونکو اقداماتو په ترڅ کې دغه ډیپلوماټیک بهیر په څه ډول دوام مومي خو د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس ویلي چې له ایران سره په خبرو کې د اعتراض کوونکو تاوتریخجنه ځپنه د خبرو یو موضوع ده اغه د دوشنبه پورس د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې د دې هیواد له سر اعظم نیکول پاشینیان سره په یو غړ خبري غونډه کې د غراس ټینګار وکړ چې د ایران اټومي موضوع او ورته د سرو کرښو ټاکل یوازې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ کار دی د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام سیالیو په لټ کې نن هالند نامیبیا ته د وو وکټو په توپیر ماتې ورکړه په بللو کې نیوزیلند متحد عرب اماراتو ته په لاسو وکټو شکست ورکړ په دې جام کې د افغانستان دوهم لوبه سبا چهار شنبه له جنوبی افریقا سره پلان شوې ده افغانستان د یک شنبه په ورځ په دې سیالي کې خپل لومړی لوبه نیوزیلند ته بایللې و ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوري د شفافیت نړیوال سازمان د نوی کلنی راپور لمخې په افغانستان کې اداري فساد په 2015 کال کې د وړم کال په پرتله یو در جنور زیات شوی وړاندې په خبرونه کې جزئیات ترکو د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د بهرنیو د مرستو لکه میدو سره روغتیاي ستونزو ته اندیشنه ښکاره کړي د دې اندیشنې ترڅنګ مو د یو شمېر افغانانو یو بل اندیشنه په خبرونه کې راخسته
د سکتال د سور زمي او سړی هوا لامل لا هم د خپل خونو د ګرمولو لپاره څنل لري، نو په همدغه اقتصادي بحران کې روژه هم را نږدې ده.
د ګردیز شار یو سیمه د تشاک د اوبو جدي ستونزې لري.
دا څه خلک دوی چې دغه زړی کار دی وکړه د اوبو یې خورې میګور کې جلکای ټولې د اوبو نه د برسره نه اوبو چې کوم بې مرزای وي دغه نمیکته پیدا شوه.
په نړیوالو موضوعاتو کې د ایران په تړاو د امریکا د مرستیال ولسمشر څرګندونې لرو. تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
افغانستان د شفافیت نړیوال سازمان د 2015 کال د اداري فساد په وړاندې د مبارزې نړیوال شاخص په درجه بندۍ کې شپاړسم امتیاز ترلاسه کړی دی. د دغه سازمان د 2015 کال په درجه بندۍ کې افغانستان په 12 نمبر راغلی، وړم کال 14. تفصیل په دې راپور کې.
د شفافیت نړیوال سازمان د 2015 کال د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې نړیوال شاخص نن سه‌شنبه د فبروري 10 خپل کلنۍ راپور خپور کړی چې لمخې افغانستان د 2020 هیوادونو ترمنځ 118 ځای نیولی او د 2014 کال پرتله یو درجه په دغه جدول کې ښکته شوی دی. د شفافیت نړیوال سازمان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې نړیوال شاخص د نړۍ په هیوادونو کې د فساد پر ضد مبارزه ښيي چې معلوماتي د سوخ پلوکو سرچینو پر بنسټ چمتو شوې دي. په دغه شخص کې سفر د مفسد هیوادونو او سل له فساد څخه د پاکو هیوادونو د مقیاس او اندازې لپاره کارول شوې دي. د دغه سازمان د 2015 کال د فساد پر ضد مبارزې د نړیوال شخص لمخې ډنمارک د 9 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د جدول په سر او سودان د 9 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د جدول په اخر کې ځای نیولی دی. دغه نړیوال شخص افغانستان ته 14 نمبر ورکړی چې د 2014 کال پرتله افغانستان په جدول کې یو نمبر ښکته تللی دی. دغه ښکته تلل د طالبانو په حکومت کې د فساد زیاتېدل ښيي. افغانستان د فساد پر ضد مبارزې کې د 2020 د نو ترمنس یو سلو نه شپیتم زینیوالی. د سیاسي چارو په د نړیوال بانک په خنۍ کارکونکو طارق فرهادي وای د شفافیت نړیوال سازمان د فساد پر ضد د مبارزې شاخص د هغو معلوماتو پر بنسټ ټاکي چې یو هیواد د خپلې بودیجی او مصارف په اړه وړاندې کوي. هغه ازادي رادیو ته ویل
تر کله چې بودیجه اعلان نشي د دې امکان نشته چې په شفافه توګه مصرف شي. دویمه مسله دا ده چې آیا دغه ډول راپورونه خپرېدل به پر طالبانو اغیز وکړي او کنه؟ ځواب نه ده. ډیر مهم کارونه دي چې طالبان باید وکړي څو د خلکو د ژوند وضعیت ورسره ښه شي، څو افغانستان په رسمیت وپیژندل شي او له نړیوال بانک، IMF، سویفت او ورته نورو ځایو څخه امتیازات ترلاسه کړي.
د شفافیت نړیوال سازمان د فساد پر ضد مبارزې شاخص کې ترکمنستان له افغانستان یو امتیاز لوړ دی. بل پلو شمالي کوریا، سوریا، یمن او لیبیا هغه هیوادونه دي چې له افغانستان یې کم امتیازونه ترلاسه کړي دي. د شفافیت د نړیوال سازمان دغه راپور په اړه د طالبانو د حکومت وین تاسو د ډیو پښتنې سواب نه کړي. د شفافیت د نړیوال سازمان د راپور لمخې په 2015 کال کې ډیر شمیر هیوادونه د فساد پر وړاندې مبارزه کې پاتې راغلي. د راپور لمخې د 2020 هیوادونو له ډلې 122 هیوادونو له 50 کم امتیازونه ترلاسه کړي دي. د راپور په ټکو په هغو هیوادونو کې چې دیموکراسي واکمنه ده د پخوا پرتله کې د فساد کچه لوړه شوې. له هغې ډلې امریکا متحده ایالاتونو 4، کاناډا 5، نیوزیلند 1، برېټانیا 2، فرانسې 6 او سویډن 8 امتیازونه ترلاسه کړي دي. په دغه راپور کې په هیوادونو کې د فساد د کچې لوړېدل د لوی قدرتونو لخوا نړیوالو نورمونو او قوانینو ته نه پاملرنه، وسلوالې نښتې او اقلیمي بدلونونه یاد شوي دي. د راپور په ټکو د فساد ضد مبارزه با اراده مشرانو او خپلواکو سازمانونو ته اړتیا لري څو په صادقانه توګه د عامه ګټو دفاع وکړي. راپور لمخې په ډېر شمېر هیوادونو کې واکمن لمنیتی سیاسي او جیوپولیټیک مسایلو بهانې د سیاسي قدرت د ترلاسه کولو د څار سازمانونو لمنځوړلو او خپل واقعي ژمنو د فساد پر وړاندې د کمزوري مبارزې په توګه کاروي. دا راپور لمخې دغه واکمن په حکومتونو کې شفافیت، خپلواک څارنه او خلکو ته حساب ورکونه خپل امتیاز ګڼي. د شفافیت نړیوال سازمان د فساد پر ضد د 2015 کال د مبارزې شاخص وایي دا د حیرانتیا ځای نه دی چې دیموکراتیک هیوادونه د فساد پر ضد مبارزې ځکه لوړ امتیازونه اخلي او غیر دیموکراتیکي برعکس دي. د دغه سازمان په ټکو په خپل خوخه هیوادونه لکه وینزویلا په دې درجه باندې کې لاس امتیازونه او آذربایجان بیا ډیر امتیازونه ترلاسه کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو کمیټې له پاکستان د افغان کډوالو ماشومانو د جبري سلو په اړه اندیښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې کې بې سرپرست ماشومان هم شامل دي. دغه کمیټې په خپل وروستي راپور کې ویلي دا اخراج شوي ماشومان له کورنیو څخه بیل شوي دي او ناوړه چلند په ګډون د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره مخامخ دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
ملګرو ملتونو له پاکستان د افغان کډوالو ماشومان د جبري اخراج په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي په دې کې بې سرپرسته ماشومان هم شامل دي. د دې سازمان د ماشومان د حقوقو کمیټې دوشنبه د سلواغي عدلوي شلمه په خبر کړي راپور کې ویلي دغه اخراج ماشومان د کورنۍ څخه د جلا کېدو او ناوړه چلند په ګډون د بشري حقوقو له جدي سرغړونو سره مخ کوي. د کمیټې د پاکستان له حکومت د کډوالو په برخه کې د یو ملي قانون د تصویب او د پناه غوښتنې د یو منظم سیستم د رامنځته کېدو غوښتنه کړې. څو د راپور په ټکو د کډوالو ماشومانو ثبت او په ځانګړي ډول د افغان ماشومانو لپاره اوږدمهاله حل لارې برابرې کړي. کمیټې د غراس په پاکستان غږ کړی چې د بیرته نستنولو اصل ته درناوی وکړي او د بی اسناد بهرنۍ وګړو د اخراج پلان بیا وسیړي ځکه دا تګلاره د ماشومانو لپاره جدي خطرونه رامنځته کوي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري استلو بهیر په چټکۍ سره روان دی. په دوی کې داسې ماشومان هم ډیپورت شوي چې کورنۍ په پاکستان کې پاتې. د ننګرهار یو اوسیدونکي عبدالله ازادي راډیو ته وویل سوارلس کلن اوخې تازه په پېښور بورډ بازار کې نیول شوی او له کورنۍ پرته افغانستان ته ستون کړل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې دوشنبه د سلواغې شلمه د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي و چې له ایران او پاکستانه ایستل شوي اتلس بې وزله ماشومان خپلو کورنیو ته وسپارل. د تیر 2015 کال په مئی میاشت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي تورخم لاره ستنیدونکو شاوخوا 40% ماشومان دي چې ډیری له کورنۍ پرته ستنول کیږي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسون لمخې یو انسان د زیګون لورځي تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. یو شمیر تازه ستنه شوی کډوال ماشومان غوښتنه کوي چې په کور دننه دی ورته د زده کړو زمينه برابر شي. د لغمان ولایت د سرخکانو د کډوالو په لړمحالي پنګالي کې میش 13 کلن نورلا چې څو میاشتې مخکې د خیبر پښتونخوا له هریپور کمپ په جبري ډول خپل کورنۍ سره ایستل شوی. ازادي راډیو ته ویل
تبونه آل ته پات شول پولیسان هغه په زور راوباسلو. دلته اسلامي کوم ته وایو چې موږ ته سجیرا کې دلته تعلیم وکړو.
د کابل په پولی چرخی سیمه کې میشته یو افغان کډوال چې نغواړي نومې په راپور کې خپور شو په ورستۍ کې له پاکستانه ل خپل کورنۍ سره ستنه شوی وای سخت جمع تجربه کوي. نو موري وویل چې ماشومان تمام ورځ په کوڅو کې پلاستیکونه راټولوي او دوی پرې خونی ګرموي.
مشکل مخې مخانی تاسو ته ډیر زیات دي. نه برق شته نه وبشته یخني ډیر زیات ده. د سوخت لپاره هیڅ نه لرو. دا لس کلن زوی می تمام ورځ ګرځي پلاستیکونه راټولوي. د شپې بخاری کې سوځو خو دومره دود ډیر وی چې مجبور شو بیرته کړکې خلاص کړو. بیا خونه یخیږي. ټول ماشومان ناروغان شوي دي. سینه بغل او زکام ناروغي لري.
یو شمیر نور کډوال چې لا هم په پاکستان کې میشتي د هغه هیواد له حکومت تمه لري چې لکه لګد روان زمي تر پای ورته د پاتې کېدو اجازه ورکړي. حاجی محمد نور چې په پیښور کې میشتي ازادي راډیو ته ویل
نو که په سره لاله چې بیا موږ په خپل طبيعت زو او که دا غزم کې موږ ته د شلک سولت پیدا شي حکومت له خوانه دې بلې اداري له خوانه موږ ته باید کومک ملاو شي چې دا غزم ایدا ماجرین دلته ګرم تیر کړي زغه مشکل دی. موږ
پاکستان په 2023 کال کې لدی هیواد د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی خو په روسي کې دا لړۍ په بیساري ډول چټکه شوه. د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې پاکستان تیر 2015 کال له 1.5 میلیون زیات کډوال افغانستان ته ایستلي. د راپورونو لمخې په دې کې ډیر داسې کسان هم شته چې ټول ژوند یې په پاکستان کې تیر کړی او هیڅ کله یې افغانستان ته سفر هم نه دی کړی.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د سلګونو روغتیايي مرکزونو د فعالیتونو ګډوډي کولای شي د دې هیواد میلیونونه اوسیدونکو خدمت کړي. د دې ادارو په ګډ راپور کې راغلي چې بولیجا او لا زیات ملاتړ برابر نشي د بنسټیزو روغتیايي خدماتو ځنډیدل به په ځانګړي ډول په لرې سیمو کې روان روغتیايي ناورین پسې پراخ کړي. جزئیات په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا کلستر وایي په افغانستان کې د سلګونو روغتیايي مرکزونو د فعالیتونو ګډوډي به میلیونونه کسان اغیزمن کړي. د دغه ادارو په ګډ راپور کې چې سه شنبه د سلواغي عدلوي وشتمه خبر شوی راغلی د 2015 کال د دسمبر تر نیمایي پورې د بشر دوستانه شریکانو د بودیجوي محدودیتونو لامل په افغانستان کې 415 سلويخت روغتیایي مرکزونه تړل شوی او یې خدمتونه ځنډول شوی دي. د راپور لمخې د روغتیایي خدمات د افغانستان په 314 ولسوالیو کې د 891 روغتیایي مرکزونو لارې وړاندې کېدل. خو د راپور په ټکو دغه ګډوډي به په ټوله کې د افغانستان په 13 ولایتونو کې 3.8 میلیونه کسان اغېزمن کړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا کلستر یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې د بودیجی او ملاتړ له زیاتېدو پرته د ژوند ژغورونکو روغتیایي خدمتونو ځنډیدل کولی شي په ځانګړي ډول په لرو او محرومو سیمو کې روان روغتیایي بحران لا پسې سخت کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي د کافي روغتیایي امکاناتو او درملو د کمښت له امله د دوی ناروغان له ستونزو سره مخ دي. د بدخشان ولایت د شکاشم ولسوالۍ اوسیدونکي علي حیدر ازادي راډیو ته ویل مخکې به په یو شمېر مواردو کې په ځانګړي ډول د ښځو د زیږون پر مهال له روغتیایي مرکز نه امبولانس راغوښتل کېده، خو دا ډول امکانات اوس نشته. دی وایي پخوا به خو روغتون ته به مو ټلیفون وکړ، هغوی به د ولادي ناروغانو لپاره امبولانس را لېږه او له ولسوالۍ به موټر راتلو. موږ ولسوالۍ ته نږدې یو سات لار لرو، خو اوس دا اسانتیاوې نشته. یوازې هغه موټرې دي چې د پیسو په وسیله تګ راتګ کوي، خو خلک بېوزله دي او بېکاره دي، ستونزې ډېرې او امکانات نشته. په دې ژمي کې په کورونو کې د سون توکي نشته، آن په کلینیک کې هم خلک د یخنۍ له ستونزې سره مخ کیږي. د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ یوې اوسیدونکي ارزو ازادي راډیو ته وویل
په دې ولایت کې له یو یا دوو څخه پرته هیڅ معیاري روغتیایي مرکزونه نشته. کوم چې شته په هغه کې متخصص ډاکټران نشته. دغه راز په روغتیایي مرکزونو کې د طبي، د وینې د فشار، نس ناستي او انتاناتو د مخنیوي درمل نشته. د دې ترڅنګ په وخت رسیدنه نه کیږي. کله چې ناروغان روغتون ته ورولو تر لسو بجو پورې هم ډاکټر نه وي. که یو حامله میرمن روغتون ته لاړه شي سمدستي مرسته ورسره نه کیږي، نو ورته د درد د مخنیوي اتصور کوي، نو ورته د تقوی درمل تطبیقوي، بلکې عجلی کابل تاسوي.
په افغانستان کې پروختي فعالیتونو کې دا ګډوډي داسې محل رامنځته شوی چې د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر د معلوماتو لمخې د 2015 کال د دسمبر په میاشت کې په دې هیواد کې د سینه بغل پیښې د نومبر په پرتله 3.6% زیاتې شوی. د راپور لمخې په دې موده کې د دې ناروغۍ د 1,33,302 پیښو له ډلې 325 مړینې رامنځته شوی. د راپور لمخې په همدې میاشت کې د شریا سرخکان له 2000 ډېرې پیښې ثبت شوي او له عملی لس کسان مړه شوي. د غراز د ملاریا 2223، د ډینګي تبي 340، شدید نسناست نګدي 8000 او د کانګو تبي 10 پیښې ثبت شوي. د طالبانو حکومت مخکې ویلي د افغانستان روغتیایي سکتور هغومره کمزور هم نه دی څومره چې د نړیوالو بنسټونو پر راپورونو کې وړاندې کیږي. خو د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر تر دې وړاندې راپور ورکړی و چې په روسیو کې په افغانستان کې سلګونه کسان د درملنې وړ ناروغیو له امله مړه کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې په ځانګړي ډول په لری پروتو سیمو کې د روغتیایي امکاناتو کمیدو ته اندېښنه لري. د راپورونو له مخې په تیرو درو میاشتو کې په افغانستان کې د کورونا پیښې زیات شوې دي. د دې ناروغي په اړه مې په جرمني کې د میش ډاکټر عبدالمتین صافي نظر اخیسته.
وقتاً میں ہم صاحب پیدا کر افغانستان ایران کے بالخصوص ایران کے دیر زیاد کرونا پیخی ہوئی دلتا ہم منگے لرو پر مطلب خانہ کے ہم پر انہی کے پافتہ کے یا دو ہفتوں کے ہمیں نارو غربان لرو دلتا ہم پیدا شوئی دی یعنی حال تک ہم باید کہ امکانات دی موجود سی چھے پخواہ مچے اور تیست ترلو دو اجل داسې واقعاتو کې چې هغه لایم د کورونا دي تستو کې په حساب باندې چې ځان وګوري چې کورونا اوسي مګر تدابیر مې چې کورونا وخت کې درلودل اوس هم نور هغه له ځان وساتي لوی مجالس ته ولاړ نه شي هغه کورنۍ محفلونه اوسي یا محفل ته ورنه شي چې څو سرایت مخنیوی وشي د ویټامین ډي ویټامین سي میوې هر شی چې لرو د دونه استفاده وکړي پاراستامول اسپرین یا
او
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه پریکړه مستقیما د ولسمشر ټرمپ لاس کې ده. هغه دا خبره د ارمنستان له سر ریاست نیکول پاشینیان سره په یو غړي خبري غونډه کې وکړه. جزئیات د سفیر ولستانګزی پورا پورک.
د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه پریکړه او د هغه سره کرکې ټاکل په ولسمشر ډانلډ ټرمپ پورې اړه لري. جی ډی وینس د دوشمې په ورځ د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان سره په ګډه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې په ایران کې د لاریونو او د معترضینو تاوتریخجن ځپل هم د واشنگتن او تهران د استازو ترمنځ د بحث وړ موضوعاتو یوه برخه ده او یادونه وکړه چې وروستۍ پریکړه به ډانلډ ټرمپ پورې اړه ولري. هغه زیاته کړه هر څوک د مذاکراتو له عمومي او رسنیزو معلوماتو خبريږي، مګر یوازې د امریکا ولسمشر پوهیږي چې د دوغو خبراتو څه نتیجه غواړي. د امریکا مرستیال ولسمشر د اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف ارمنستان او آذربایجان ته په سفر تللی دی. اخو د امریکا جمهوري غوښتونکي سناتور لینزي ګرام چې د ډانلډ ټرمپ ملاتړی دی، د امریکا سیمه ییزو متحدینو ته لیکلي چې په ایران کې د اوسني وضعیت د ساتلو لپاره د هغوی لیوالتیا هم د امریکا د ملي امنیت ګټو سره په ټکر کې ده او هم له عزت او انسانیت سره اړخ نه لګوي. ښاغلی ګرام دا بیان په ایکس پاڼه کې څو ساعته وروسته له هغه ولیکه چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان له سی این این ترک سره مرکه وکړه. د جمهوري غوښتونکو پوری سناتور ټینګار وکړ چې باید سیمه د ایرانیانو د وژنو مخه ونیسي او د آیت الله په وړاندې ودرېږي. ګرام یو ځل بیا د ایرانی خلکو سره د ډانلډ ټرمپ ژمنې ته اشاره وکړه چې مظاهره ته دوام ورکړي، مرسته را روانه ده او زیاته کړه هغه د تاریخ په سم اړخ کې ودرېده، زه هغه په خپلې خبرې ولاړ سړی بولم. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان سی این این ترک ته وویل سیمه بله جګړه نشي زغملی، زموږ ټول یاسې د پوځي شخړې د مخنیوي لپاره دي. هغه په ایران کې د لاریون کوونکو د وروستۍ وژنې او د رژیم د بدلون په اړه د کوربه د پوښتنې په ځواب کې وویل د ده په اند د ایران حکومت به په یوه هوایي برید سره نسکور نه شي، بلکې سیستم به یې کمزوری شي.
د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د تشاک د پاکو پولو کمر سره مخامخ دي. دوی زیاتوي لکلونو راهیسې د یو زاړه کاري زوب کاروي چې نه یې اړتیاوې پوره کوي او نه له صحیح اړخه پوره پاکي او د تشاک وړ دي. د ازادي او مشال راډیو خبریال نجیب الله خیل له نورو جزئیاتو سره.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند د عسکري فامیلیو پوهنتون مینه عبدالله کلا او یو شمېر نور سیمو اوسیدونکي دوی لپاره د پاک او صحیح اوبول نشتونه شکایت کوي او له اړوندو ادارو همدارنګ نړیوالو مرستندوی بنسټونو وړي چې دوی ته د څښاک د پاکو اوبو په برابرولو کې مرسته وکړي. سیموال زیاتوي ځینو سیمو ته نږدې بعضې زاړه او پخواني کاریزونه شته چې همې اوبه کمې دي او همې سرچینې ککړې شوي چې په ټوله کې د کاریزونو او ویالو اوبه خرابې کړې دي. د ګردیز ښار د عسکري فامیلې یو اوسیدونکي جلال الدین ته وویل
دا 1200 کوره وړه ځګه ټول د ښکاری ته ځي. دا غوبه چې موږ ورته ویر کو سره ته ویر کومې تکلیف ورته پیدا کیږي ټول د خلی ناسوب مشمون اسایي وب موږ نه چې دا زمون وب دندونه وب دي دا پیپ کربایږي. یو دغه وخت کې د روبو سره مشکل یو وړي مسم کې چې په وړي وی بخې دا وب د لاس بجو پورې موږ ته وب راوونی بعد لاس وب بجونه دا وب کاته شي.
د ګردیز خار د عسکري فامیلوی ختیز لوریتش تکاریز په یو سل لري واټن کې پروت دی چې له هغه ځای د اوبو راوړل هغو کورنۍ ته بیا ډیر ستونزمن وي چې سرپرستی سپینګیری سړي زړې ښځې او ماشومان پر غاړه لري. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی معصوم جان وایي
زنه خال سپینګیری دي زوړه دي څوک راوړلی نشي، زنه زنانه زوړه دي، زنه ماشومان وړه دي. دای کی کوریز دغه کوریز ته دا ګوري د ډېر کورونه دی بار کوریز زغه وچتا پکې کله وی کله نه دا کوریز په ورو دوه وړي کې بچيږي ډېر او به داسې بچيږي نه چې مکمل بچي خو به ډېر کام وي. دولت نه دی موسسات نه دا خوښ لري چې بلکې کورو تر ته تیری کی
د ګردیز د هغو سیمو اوسیدونکو چې حالته د څخک پاک یو بنشته وای په دې سیمو کې کړي ډېر نه پاتې کیږي. د ګردیز یو بل اوسیدونکو ایوب خیل وویل
دا څخک دوی چې دغه زړی کار دی وکړي دی وبو خوره میګور کې جلکای ټولې د غوبونه د برسرن او بچ د کوم بی مرزایوی دغه نمیکته پیدا شوه په زور او بوته مجبور یو می څور پي والا کوي چې ځکه میګو بو برغه کو بی واسه د ټول خلک بی واسه دي.
بلوري ته د ګردیز خار د اوبو رسول او امریت مسؤلین وای د محل د اوبو د دوه شبکو اړوند ساحه تر پوخه خلاندې راوستي او هڅه کوي چې د نوي جوړ شوی پلان سره سم په ګردیز کې له اوبو پات سیمه ته هم خپل خدمتونه وغځوي. د ګردیز خار د اوبو رسول شبکې مشر مولوی فضل حامد مستقیم وای
چې دای سرویګانی دغه متر سره کړی دي په راتلونکي کې کوي موږ د ادارې اړوند نوي یا د اقتصاد ریاست تر شتل لاندې کوم موسسات چې فعالیت کوي وختنه مو تر کړې دي هڅه مو ده کوښښ مو ده هر هغه نقطه چې غلطه د پکتیا ولایت ښاریان یا اوسیدونکي ضرورت ولري ان شاء الله موږ پوره کوښښ کوو چې هغوی ته د پاکو اوبو ستونزې ورته حل کړو.
یاد دی وی په افغانستان کې دوامدار وچکالی د اقلیم بدلون او د اوبو زیرمو تخریب د لامل شوی چې په ډیرو سیمو کې د څښاک اوبو سرچینې غیر صحي او حتی تر پخوا څو برابره کمی شي. که څه هم د ګردیز ښار پخوانیو پلاني سیمو ته لسګونه کلونه وړاندې د پاکو اوبو شبکې غځول شوي، خو د دې ښار د وروستیو کلونو ډیری پلاني او غیر پلاني سیمو اوسیدونکي پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او په مشکلو د څښاک پاکې اوبه ترلاسه کوي.
یوشمیر بیوسل افغانان د روشی را رسیدو اندیشمن کړي. دوی ازادي رډو توبیل چې روشی ته د خوراکي موادو برابرولو ته اندیشنه لري. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې روزی ته د ګوتو شمار را سپاتې دي، ځینې افغانان وایي د زمي د سور موسم سره هممهاله د روزی لپاره چمتووالی ته هم اندیښمن دي. د کابل ښار اوسیدونکي او د خپلې دولس کسیسې کورنۍ مشر رحیم الله چې په پخو معلول هم دی، ازادي راډیو ته وویل
د سږ کال د سور ژمي او سړې هوا له امله لا هم د خپلو خونو د ګرمولو لپاره څه نه لري، نو په همدغه اقتصادي بحران کې روژه هم را نږدې ده. موږ ډېر د اندېښمن یو، د خوراکي توکو د کمښت سره مخ یو. نو له حکومت او تاجرانو مو غوښتنه دا ده چې د روژې د را رسېدو سره له خپلو خلکو سره د خوراکي توکو مرستې وکړي، خصوصا معلولینو او د معلولینو او د شهداو کورنیو سره.
د ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ اوسیدونکي او د خپلې وکاسیزې کورنۍ سرپرست ساحل چې په لاسي کراچۍ کار کوي، ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته خبره ماتره او د مرستې غوښتونکي سو.
زه یو کراچۍ وانی، ما په کراچۍ کې خلکو سره سامان دی او ځینې بل ځای ته وړم راوړم، او زمونږ کارونه کمزور دي او په باد باران کې خو بیسې کمزورې، کله چې باد باران وي بیا خو بیسې په کور باندې پراته یو، او د روژې دپاره خو هیڅ نه لرو. او که مونږ سره دا موسسې او یا دا شتمن خلک پروژه کې د خوراکي توکو مرستې وکړه، نو بس مونږ به ډېر خوشحاله شو.
ځینې مرستندویه سازمانونه او رضاکاران هم ټینګار کوي چې شتمن اشخاص، حکومت او نړیوال سازمانونه باید د دې افغانانو ملاتړ وکړي. د دې ټولې د کونړ ولایت اوسیدونکي او د بشري مرستو د ویش په برخه کې رضاکار رضوان نثار احمد احمدی ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې له بیوزلو سره د مرستې ترڅنګ باید د ټولنې فعال ځوانان او رضاکاران هم دا اوس څخه د بیوزلو په ځانګړې توګه طبیعي پیښو له امله ځپل شویو او له ګاونډیو هیوادونو تازه راستانه شویو افغانانو سره چې اکثره خیمو کې اوسیږي، دوی ته د مرستې راټولولو کمپاینونه پیل کړي تر څو په خبره یې د زمي د سوړ موسم او روزه کې خوړو ته رسیدنه وسی. توڑان دی سیا تکڑا
چی پر افسید نو سرا واقعیم سا تی بی پی خی زلزلی او سیلابون وحلی افغانان سا دا مهاجرت سا پا وحلی افغانان او تر سنگی بیروزگاری وحلی افغانان پروژه که برد دیر زیر سنزو سر مخوی دولت و خیر بلسوچونا سرمایدار خلق دی او پا دا مبارک میاش که دی خلق لاس نوی و کی منگ اخپلا دلتا یوا طولن لرو و غیر رسمی طولن دا ځوانان زمونږ اکثره سوچ مسافر دي یا په افغانستان کې څوک په کار باندې بوخت دي یا سرمایداران دي، دوی نه مونږ د میشتانه هر میاشت لیک یو فنډ اخلو او به د خپل کور کلی کم بیوزله خلک چې دي د دوی لاسنیوي او مرسته کوم. 15 ورځې یا 10 ورځې مخکې د 10 لک افغانۍ توزیع هم کړل، د بیوزلو غریبانو ته د دې په خاطر ورکړي چې روژې ته آمدګي ونیسي خو دا بسنه نه کوي.
که څه هم د روژې میاشتې کړه نه چاله مشخصه نه ده او معمولا د سپوږمۍ په لیدل کې دوه مشخصي کې، خو د جنترۍ لمخې ساکل 2023 کال کې روزه به د فبروري د 13 یا 19 نیټې ترمنځ مشخصه سي چې ډیری افغانان له یوې اونۍ وړاندې ورته چمتووالی نیسي او هڅه کوي کافي خوراکي توکي ورته برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنۍ وروسته له هغه هیواد سره د اکثرو هیوادونو مرستې بندې یا خورا محدودې شوي. ډیری افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او لکونه نور بیا له ګاونډیو هیوادونو په زور افغانستان ته ستنه کړل شوي دي چې اکثره یې لا بې سرپناه او سختو اقتصادي ننګونو او بیکار یو سره مخ دي. تر دې وړاندې هم د افغانانو پر دې وضعیت په لویو نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو ادارو اندېښنې ښودلې او له دې ډلې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې دې کال کې به هم 1.9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري.